د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه تر درو بجو پورې ده. په دې خبرونه کې د ځوان فکر پروگرام درته خبرو. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه به ماښام تر وو بجو پورې وینند. سې شنبه ورسته د غوایی ولسمه ده. د ثور د میاشتې ولسمه نیټه ده. د 1398 هجري لمریز کال نن ورځ د 2019 میلادي کال د می د میاشتې د ولسمې سره برابر ده. پورا خبرونه واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نویو رای ورکوونکو ته د بایومتریک معلوماتو له مخې کارتونه ویشي. د ناټو عمومي منشي له دې چې ترکیه به له روسیې د هوایي دفاع سیستم ترلاسه کړي اندېښنه څرګنده کړې ده او په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو باندې د حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان اخیستی. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ګډون لپاره نویو رای ورکوونکو ته د بایومتریک معلوماتو له مخې کارتونه ورویشي. د کمیسیون ویان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه به د می میاشتې په 16 نیټه پیل سي.
په همغه کوم د سبترانش مخکې ترسره شوی و چې هغه بیا پرې ساتم رامنځته شول. په همغه کوم ستونزې مشکلات چې په مغلس کې و هغه ټول تاسو رامنځته کیږي. اغه لیست جوړی کی او ما که کسان استفسار کړی دی هغه به هم ټول بایومتریک کیږي او لاغه ورسته به دوی واجب شرایط دی بلل کیږي تر څو د ټاکنو کې ګډون وکړي.
د افغانستان د ټاکلو خپلواک کمیسیون لا نه دی توانیدلې چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو چې تیر کال وشوې پایلې اعلان کړي. د انتخاباتو یو شمېر څارونکو وایي ټاکنو ته کم وخت پاتې دی او کمیسیون نسی کولای چې د ولسی جرګې لپاره د ټولو رای ورکوونکو نمونه په بایومتریک سیستم کې شامل کړي او نویو کسانو ته هم د دې سیستم پر اساس کارتونه ورووي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28 دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بغلان د پولیسو نوې مشر وټاکل سو. د دې وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سعادت نن پر ټویټر لیکلی چې بغلان ته تللی او د پولیسو نوې مشر یې معرفي کړی دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په بغلان کې وسلوالو طالبانو د تیر یک شنبه په ورځ پر امنیه قومندانۍ حمله وکړه. وسلوالو طالبانو وویل چې په دې حمله کې دوی 15 بریدګرو لاس درلود. د افغانستان چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوال نشته شپږ ساعته و چې د شلو افغانو پولیسو او د ټولو حمله کوونکو په وجل کېدو پای ته ورسېده. تاکل سوی ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره د سولې په اړه خبرې له سره پیل کړې. دغه د خبرو شپږم دور پرون د روژې د مبارک میاشتې د رابرېدو په خاطر ځنډول سوی و. زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی چې دی د روژې په مبارکه میاشت کې د افغانستان خلکو ته د برکت او سولې غوښتنه کوي. په پاکستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې مشکوکو وسلوالو په شمالي وزیرستان کې 4 عسکر وژلي او 10 نورې زخمیان کړي دي. یوه پاکستاني چارواکي چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې ویلي چې وسلوالو پرون دوی حمله وکړې. د دغو حملو مسؤلیت نن د تحریک طالبان پاکستان وسلوالي جلی اخیستی. د ناټو عمومي منشي له دې چې ترکیه به له روسیې د هوایي دفاع سیستم ترلاسه کړي اندېښنه څرګنده کړې ده. ینس ستولتنبرګ پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وویل چې دوی د انقرې او مسکو ترمنځ له دې معاملې اندېښنه لري. له دې عمله د ترکیه او امریکا ترمنځ هم اختلاف زیات شوی دی. ترکیه او امریکا دواړه د ناټو غړي دي. واشنگتن له ترکیه غوښتنه کړې چې دا سیستم دی نه اخلي ځکه د ناټو د وسلو له ډول او سیستم سره مطابقت نه لري او د امریکا جنګي الوتکو F-15 ګواښ په لسوې دی. امریکا ترکیه ته خبرداري ورکړې چې کله روسیې سره دا معامله بشپړ کړي خپل پاتریوت راکټ نشور باندې خرڅولای. د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ورسېد. دا ول ورده چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي. پاپ فرانسیس ته د مقدونیه په پلازمینه سکوپی کې د هغې هیواد ولسمشر جورج ایوانوف هرکلی ووایه. پاپ فرانسیس د مقدونیه ستاینه وکړه چې له یونان سره خپله زړه لانجه یې ختمه کړه او د اروپایي اتحادیه او ناټو د غړیتوب لپاره یې هڅې چټکې کړي دي. پا پاپا د سکوپی ښار په مرکزی چوک د خلکو مخې ته راڅرګند شي او د دعا په ځانګړو مراسمو کې به ګډون وکړي. شمالي مقدونیا یو کوچنی هیواد دی چې 2.1 میلیون وګړي لري. رپورټونه وایي چې د مقدونیا د خلکو له څلورو یوه برخه مسلمانان دي. او د میانمار حکومت د رویټرز خبري اژانس دوه خبري اعلان چې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه راپورونه جوړول آزاد کړل. د رویټرز اژانس د دوه خبري اعلانو وا لون او کیاو سو او د خوشکېدو لپاره نړیوال کمپاین وسو. د میانمار حکومت مجبور سو چې نن د جمهور رئیس تعفی د فرمان له مخې هغوی خوشې کړي. دواړه خبري اعلانو د میانمار په ستر ښار ینګون کې په داسې زندان کې چې شرایط یې ډېر سخت بلل سوي تقریبا 16 میاشتې په توقیف کې تېرې کړې. هغوی په 2013 میلادي کال کې تور لګېدلی و چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د برما د پاوځ د خونړي کمپاین په اړه د رپورټ جوړولو په وخت کې دولتي رازونه ترلاسه کړي وو. د برما د پاوځ د عملیاتو له امله تقریبا 10 لک روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته وتښتېدل.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر او همدارنګ د روزي یا رمضان مبارک میاست مو مبارک سه بختوره سه په دې هیله خدای دې وکړي دغه عبادت کوي په دې میاست کې د خدای درگاه او دربار ته قبول سي. نو د دې خبرونه د دې ونی په دې خبرونه کې په دې باس کوو چې همیشه خو وزاکی دغه خیریه بنسټونه څنګه کولای شي افغان بې وزر خلکو سره کورنۍ سره مرستې وکړي، څنګه رسولای شي، څنګه همغږي وسی او همدارنګ څومره نور ځوانان هڅولای شو لته ترڅو د منګو تاسو د بې وزر له وطندارانو هیوادوالو لاسونه ونیسي او دومره سي چې دا قلق خپل ورځنی چارې خصوصا اقتصادي وضعیت وي مخته وي وړای شي. لومړي سر کې به تاسو ته وایم مخکې تر دې چې میلمانه قدرمن میلمانه درته معرفي کوم د خبرونې موضوع خو به درته او شمیره به تاسو وایم چې تاسو کولای شئ په ټولو ولایتونو کې تبنت ازادي راډیو اوري کولای شئ په دې شمیره باندې اړیکه ونیسئ، خپل نظریات او موږ سره مطرح کړئ چې دغه مسایل هلته سخت دي نه رسیږي یا ځینې نور مسایل وي تاسو موږ سره شریکولای شئ. د خبرونې شمیره ده 0909 40 15 30 او همدارنګ 0908 225 55. په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ اړیکه ونیسئ. راځو خبرونه کې بس په دې پیلو موږ سره په خبرونه کې خغلی غورځنګ سیال دی، د ټولنه کې یو فعال ځوان دی، مدني فعال دی او همدارنګ یو خیریه بنسټ لري. خیریه بنسټ لري او په دې برخه کې کار کوي، خیریه کارونه تر سره کوي. همدارنګ یو بل تکړه ځوان را سره دی، یو هم په دې برخه کې فعالیت کوي، رضوان الله شپون. خبرونه تاسو ته مسي
مننه
کوم ډیر مننه خوشاله
سیال صاحب. تاسو راته وایئ څومره وخت کې فعالیت کوي په دې برخه کې په ورس نورې پټنې تاسو نو کو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته شپون صاحب ته او د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو ته. په دغه نامه چې د افغان ځوانانو مدني بهیر ده، په دې نامه تقریبا 15 کاله کېږي چې موږ فعالیت کوو. تر دې وړاندې مو هم په ځینو نورو بنسټونو کې مرستې کولې د ولس سره. د افغانستان په نوم باندې یو تحریک لاره چې پاغې کوم کار کوو، دغې نه وړاندې د نن ځوان په نوم باندې پاغې کوم کار کوو. خو کله مو چې د افغان ځوانانو مدني بهیر جوړ کړ دی کې دا 15 کاله کېږي چې فعالیت کوو او هدف مو یوازې یوازې چې 90% باید خیریه کارونه وي دې ته ځانګړي کړل. او انګیزه هم د هغه ځای راپیدا شو کله چې د کرزی صاحب په حکومت کې پیسې افغانستان ته ډېرې زیاتې راغلې. ځوانان به په دغې روژې میاشت کې ډېرې په قرغه او نورو میله ځایونو ته بتلل او هلته بیا کولی غوخی به اخستی او ډیر لوی مصارف په ول دوی. بیا به فیسبوکونو ته هم وړاندې کول، فیسبوکونو کې به دغه عکسونه اچول در حال کې چې داسې کورنۍ مګو تاسو په افغانستان کې لرو چې د شپټول روژه کې یو ځل یا دو ځل هم د غوخی د مصرف یو کیلو غوخی مصرف پیسې ونه لري. دغه یو حالت کې موږ متوجه شو چې دغه د ټولنی فرهنګ بلې خوا ته روان دی. راځي چې د دې د مخنیوي په خاطر باندې باید لاس په کار شو. درې نویم کالو زما په نظر باندې او درې نویم کالو چې موږ د خپل فکر دوستانو سره کېناستو خبرې مو سره پیل کړې، څنګه کولای شو چې د ناروغانو لاس نیوی، څنګه کولای شو د بېوزلو صابر علاج، ناروغانو څنګه کولای شو چې د خوانځي د زده کوونکو چې بېوزلو څنګه کولای شو چې د ځوانانو د ملي ویښتیا په برخه کې څنګه کولای شو چې په روژه کې د بډایو افغانانو مرستې تر غریبو افغانانو ورسو، څنګه د دوو ترمنځ پل ګرځېدلی شو، څنګه کولای شو هغه اعتماد چې د منځه تللی د بډایو افغانانو یا د بډایو د تاجرانو د پول په حیث باندې هغه ټولنې یا هغه خلک کار کوي د هغو اعتماد بیرته ترلاسه کړو. زموږ هیڅ داسې یو نوم پاتې نه شو، هغه که حزب کبل نوم کبل نوم، دا ټول په یو نامه باندې دو تجارت وکړه او هیڅ داسې یو پاک نوم پاتې نه شو. تاجر پرې باور وکړي او هغه دې بیا د پول په حیث باندې استعمال کړي. یوازې یوازې د ځوان نوم ورپاتې ده چې تر اوسه پورې ځوانان په اخلاص سره مخلصانه توګه هڅه کوي تر څو پورې هغه مرسته چې د بډایو افغانانو د خوانه د غریبو افغانانو سره کېږي هغه ورته په وخت سره او هغه څنګه امانت چې ورته سپارل شوی په سلامتي ورسپاري. نو موږ کوښښ وکړ چې تر څو پورې هغه امکانات هغه څه چې هغه شته چې موږ ته بډای افغانان راکوي هغه باید بیرته سلامت او په پوره هغه امانتدارۍ سره تر غریبو افغانانو ورسو. موږ تر ننه پورې چې د تاسو سره ناست یم خبرې کوو تقریبا 10.5 میلیونه افغانۍ راټولې کړي دي د بډایو افغانانو نه. هغه مو په بېلابېلو برخو کې په روژه او غیر روژه کې کوښښ کړی ده چې نور افغانانو ته ورسو. تر څنګه کوښښ دا کړی چې څنګه کولای شو دا د یو د بل د زغم فرهنګ څنګه په خپل منځ کې پیدا کول شو. دې تر څنګ داسې کمی لارې دي چې دغه خیریه بنسټونه خپلواک وساتل شو. موږ په لوی اخترونو کې د مال څرمنې راټولو، د مال څرمنې د اوس لپاره یوازې هغه پلورو او په هغې باندې قلم او کتابچه اخلو ښوونځیو ته ورکوو. خو په راتلونکي کې کوم پلان دا ده که چېرته افغانان او هغه ټولنې چې دا اوس فعالیت لري د خیریه برخه کې چې فضل د خدای د بعد د 4 یا 5 کالو زه ګورم چې په هر ولایت کې په لسګونو ټولنې لګیا دي اوس خیریه کارونه کوي. خو پک تاسو لیدل چې ټولنې به کله جوړ شي بیا غوی به چارواکو ته ورتللې مشرانو سره به کېناستل هغوی سره به خبرې کولې او ځان به مطرح کوو چې موږ ټولنه جوړه کړه. اما اوس خوشبختانه کله چې نوې ټولنه جوړیږي نو پایلې د کم ځای باید د یو غریب ماشوم لاسنیوی وکړي، باید د یو زده کوونکي لاسنیوی وکړي، باید لاړ شي یو ځای کې یو خیریه کار وکړي، باید دغې نه بیا ټولنه دا یو لویه لاسته راوړنه ده چې موږ فکر کوو چې تر اوسه هم ترلاسه کړې ده. نو موږ فکر لرو که چېرته دغه څرمنې په منظم شکل سره راټولې شي موږ او تاسې تقریبا 15 میلیونه افغانان یو په دې کې داسې فکر وکړي چې تاسو 10 میلیونه افغانان قرباني کوئ. افغانان سنتي ټولنه ده، افغانان په اسلام ډیر مین خلک دي. نو که 10 میلیونه افغانان چیرته قرباني وکړي او دغه د مال څرمنې تاسو منظم راټولې کوي او هغې نه استفاده وکړي په لسګونو نه په سلګونو دغسې ټولنې چې دا موږ اوس جوړې کړي دي، دا تاسو کولای شئ چې یوازې د دې پوستکي د څرمنې د مال د څرمنې په پیسو باندې تاسو وچلوئ. نو د دغسې برخو کې هم کوښښ کوو چې تر څو پورې موږ دا ډول ټولنې چې د خیریه کارونه کوي دوی په خپلو پښو ودرېږي او چاته د احتیاج لاس اوږد نه کړي چې بیا سبا استعمال نه شي.
ډېره مننه سیال صاحب. شپون صاحب، تاسو راته ووایئ تاسو په همدې برخه کې څومره وخت کېږي کار مو شروع کړی ده، او که راته ووایئ چې تاسو مشخصا په لومړي سر کې هغه ځوانان چې کېدای شي دوی تماس ونیسي، اړیکه ونیسي په خبرونه کې، پیغام مو په دې برخه کې ورته څه دی؟
مننه ستاسو د سیل صاحب د اوریدونکو په اجازه باندې. مخبله په انفرادي توګه له 1990 پای کې او د 1990 په پیل کې ټولنیزو کارونو ته مخه کړې ده. هغه وخت شروع موږ د وینې د ورکولو نه کړې ده په عاجلو حالاتو کې چې چېرته به انفجارات کېدل، چرته به تروریستان مهمو ځایونو ته عامه ځایونو ته ننوتي او زخمیان به شفاخانو ته انتقالېدل. موږ به چې کله د امبولانس غږ اورېده واقعا زړه خفه کوونکی و. اما د تسکین دپاره او د خلکو د مورال لوړولو دپاره چې یوازینی کار و په هغه وخت کې چې موږ کولای شو د یو عام افغان په توګه، هغه دا چې خلک سره منسجم کړو، خلکو ته یو مسج ورکړو که نور خلک وینه تویی، نو موږ تاسو کولای شو چې په خپلو وینو باندې بیرته دغه توی شو وینو جبران وکړی شو، او په اصطلاح ترهګرو ته یو ډول مقابل جواب ورکړو چې که تاسې داسې کوئ موږ داسې کولای شو. دا زموږ په وس پوره کارو، د هر روغ انسان او په وجود سلامت انسان د وس پوره کارو. د هغه نه راوروسته زموږ هڅې بیا یو څه پراخې شولې. مثلا په خاص وخت روژه کې د غریبو خلکو سره د خوراکي توکو مرسته کول دي، د هغې نه بغیر په نور وختونو کې د هغه بیوزل خلکو غږ خلکو تر سوال چې اکثریت خلک د کورنۍ نفقه ګټون کې په امنیتی ځواکونو کې شهیدان شوی وو نور څوک نه لرل چې ګټه ورته وو کې اکثریت به ماشومان او سپینګيري وو د کوم سره د مرستو کارم شروع کړو او د غفلن چې موږ کوم وسب کوم موضوع اخته یو غي مشوم ده وکلن مشوم ده چې څلور خويند لري او د پلاری وازینه زوی ده بیچاره په کانسر اخته ده خي غوږی تکلیف لري او هغه به تکلیف په صحت شو دلته څو ډاکټرانو ته بي ولې خو بل اخر هغه مرز لا زیات سرایت وک او بيخي سترګې ته ورسېده سترګې خي سترګې بيخي فلج شو وسې چاپ وګیام شروع کړی دا زمنګ یو بل ملګری د صداقت غورزنګغه ادم مشوم بیول او پیښور ته اسلام آباد تل ترختونو جواب ورک بل ورځ چې نه اله راو وخت ماته زنګ وو بيخي په خراب وضعیت کې وجد غس خو زه په نور کارونه ختم بل اخر په دې کار کې موګه ورکړل په شریکم شروع وکړل
او اوس فکر کوم
هندستان کې د دلی تم بیول درې مهم رختونو کې چې وګرځو غوي ورنه خسته متاسفانه د ورسته هلی په توګه باندې کیرالا یالت ته بوته چلته د کانسر یو ډیر مشهور روختونو هغه متاسفانه پرون ما زیګر جواب کړلو او لبه د مرغه چنو نشکول لري د ماشوم ځان وژغو
مالی شمن سه په دې برخه کې مشخصا ځوانان څومره کولای سي خپل رول ادا کړي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ان اول عاملونه مخدل کسانو نمونه مو اخستل البته د ماشوم قصه مو وکړه څومره ځوانان کولای سي په دې برخه کې خپل رول ادا کړي جلدا چې موږ تاسو انسانانو له نورو انسانانو سره خواخوږی لرو ځوانان دلته خصوصا بیا افغان ځوانان چې افغانستان داسې یو هیواد دی البته د اقتصاد وزارت د سروي لمخې له 50 لپنځوس لنې زیات یعنی لنې مای زیات افغانان داسې وضعیت کې دي چې هغه ایوازې دی یو وخت ډوډۍ توان لري چې ځان ته برابر کړي نو کته صورت وایي چې د ځوانانو رول په دې برخه کې څومره مهم دی
د ځوانانو په اړه چې وډیره مشهور ده او تقریبا پارزه کې دار چالو خلی ویل کیږي ځوانانو ټولنې د ملاتې ده او کله چې د انسان د ملاتې خنې نشي کولای پاتېږي نشي کولای حرکت وکړي نشي کولای چې منډه ووهي کمن غوړی او سالم ټولنه ولرو خټولنه ولرو پزان بسیا ټولنه ولرو په غوې کې د ځوانانو درول نه هیڅ څوک سترګین شي پټاوله زما په نظر ځوانان کول شي لخپل کور لخپل کلی را پایل کی په ټیټه کچه چې په غوې څومره خلک باور کول شي ورپسې د خپل چارې ولسوالۍ ته وغځي د کلو ترمنځ بیا د ورپسې ولایت او بل اخره د خپل کارونه د سوشل میډیا لاري په شفاف ډول خلکو ته وخی چې د کم کیس په اړه دوی کار وک څومره مرسته را جمع کړي څومره مصرف شو او هغه امپاکټ او هغه تاثیرات چې شدي لکه مرغه چې سوشل میډیا په دې برخه کې ډیر پراخ کار کړی دی د خلکو ذهنیت سازي کې یو وخت ما تاسو مخ کې ول د ویني ورکولو برخه کې بچ چې خپل اکسپورت تک نو ټول په ویل چې دا یاده درال کې چې موږ د صحیح دیني عالمانو سره کې نه ستو غوښنه چې موږ پښتنه وکړلې هغه ویل دلته د عکس د پروتکاون کې کس نیت مهم دی کني نیت دای چې را د نیک کار ترویج شي په ټولنه کې د نور خلکو ورته پام راوړي هیڅ مشکل نه لري خو کوڅو کې دې د پاره لیکي چې راته خلک خو وي نو هغه به بل خبره ده نو لکه مرګ چې سوشل میډیا دا منټلټي او ذهنیت به خې تغیر ک خلکو په دې پوهیږي چې را سوشل میډیا د ډیرو خو کارونو لپاره استفاده کیدلی شي
سمه ده مننه سیاسي شمن سه بیا دا ونه وکړل دا چې دریا موضوع دلته ډیر کله خای دا سي ټولنی او سي په دې برخه کې زیاتې ټولنی او سي په دې برخه کې دوی فعالیت لري کته سو راته وایي چې څنګه دا موضوع شفافه دی سي لکه څنګه خلکو ته ډاډ ورکړي اشتمان ووسی اگر ازیلې خیریت ولن سنورسته کوي وای دا غریبانو یا بیوازلو کسان ته ورسوي څنګه ورته د اعتبار ورکی چې دا ترغه ځای رسوي په دې اړه به تاسو خپل جواب راکړئ لمړی راخلو په اړه کې نو موږ سره یو بل ملما دی لکونار نه دی خغله سفی الله عاکف عاکف صاحب سلام وخت مو بخیر
مننه خور کوي سلام علیکم ټولو هیوادوالو ته لمړی د هر څه مخه د رمضان مبارک د میاشتې مبارک وایم خدای دې وکړي چې د میاشتې موږ په هیواد کې د سولې امن او
یا میا شو ګرځي مننه زوندی اوسې اکیف صاحب تاسو کراته وای الته په کونړ کې تاسو په دغه برخه کې منا داتې خیریه بنسټ سره یا خیریه کارونه کوي چې به وځلو افغانانو سره مرسته وکړي
بله مونږ دلته په کونار کې یو خیریه بنسټ چې اسټه پر هیومینټی یا یو قدم د انسانیت لپاره یو بنسټ مونږ ایجاد کړی دی، او دغه بنسټ د بېوزله هیوادوالو د لاسنیوي په موخه جوړ شوی ده. او دغه بنسټ چې کوم ده دلته په افغانستان کې او له هیواد څخه بهر هم په یو هیواد یعنی ډنمارک هیواد کې هم هلته ثبتو رجسټر، او دلته په افغانستان کې هم ثبتو رجسټر ده. هم دغه فعالیت په خاطر دا منځته راغلی تر څو د بېوزله او بېکاسه او هیوادوالو لاسنیوی وشي.
عاقف صاحب، تاسو ویل له هیواد بهر هم دغه بنسټ رجسټر دی، آیا له افغانستانه بهر هم خپلې ټولنې ته مرستې راټولوي چې بیا بېوزلو کسانو باندې وویشي؟
بالکل، مونږ دغه ټولنه چې کوم ایجاد شوې ده د په ډنمارک هیواد کې هلته ثبتو رجسټر ده، او زمونږ زیات کوم مالیاتي منبع چې کومه ده زمونږ سره زیات وګړي هلته د هیواد څخه بهر یعنې په ډنمارک هیواد کې ډېرې مرستې کوي، او مونږ دلته دغه مرستې په بېوزه او بېکاسه هیوادوالو باندې ویشو. یعنې زمونږ د عاید که ووایم چې تقریبا د 80% پورې عایداتي منبع زمونږ مالي سرچینه چې کوم ده له همغه هیواد ده، او هغه ځای مونږ د ملي خلک حکومتونه کوي د داخلي خلکو په نسبت، یعنی زمونږ که داخل کې خلکو ځان دومره نه دي برابر د دې مرستې وکړي د خارج یا خارجي هیوادوالو په نسبت، هغوی ډېر زیات وادار دي چې د داسې ټولنو سره مرستې وکړي، او بیا هغوی زمونږ مطلب هغه زمونږ فعالیتونه هغوی له نږدې څاري چې په سوشل میډیا کې دوی دا فعالیتونه سرته رسوي او کنه.
عاقف صاحب، د ذهنیت یادونه مو وکړه، لومړي سر کې دا راته ووایي چې هلته په کونړ کې ته ذهنیت نه دی ما په هوای نسته چې خلک راسي مرسته وکړي، کنه خلک توان نه لري، او بل دا چې ذهنیت موجود نه وي یا ما په هوای موجود نه وي، نو څنګه کېدای شي دغه موضوع حل سي او بل اخر خلکو ته ما په هوای ورکړل سي چې غوی راسي هغه کسان چې غوی واسه لري له نورو کسانو سره مرسته وکړي؟
خصوصا په کونړ کې او بیا په ټول افغانستان کې خبره وکړو، خلک دا ذهنیت دوی ته دومره نه دی وصل شوی چې دغه کارونه چې دوی دلته زیاتره خلک دا فکر کوي چې دغه فعالیتونه چې دا خلک سرته رسوي دا شاید د خپلو شخصي اهدافو لپاره سرته ورسوي، او دوی دا شاید د خپلو جیبو لپاره کارونه وکړي. نو په دې خاطر دلته باید یو عام پوهاوی وجود ولري، دوی باید له نږدې څخه دوی ته داسې تضمین ورکړل شي چې دغه ستاسو یو روپۍ کومک هم چې کوم ده دا بې ځایه نه مصرفېږي، او دا دلته د بې وسه او بې کسه داسې هیوادوال چې هغوی په دې مبارکې میاشت کې د ماښام لپاره هېڅ شی نه لري، خوراک هیڅ نه لري، نه هغوی لپاره دا مصرفېږي. نو که چیرې دوی دې تضمین ورکړل شي او دوی ته په داسې کارونه وشي چې دلته به یو خبره ته یادولې کوم، شاید داسې خیریه بنسټونه هم وجود ولري چې هغوی د خپل شخصي اهدافو لپاره خپل کارونه سرته رسوي، امکان لري چې داسې هم وجود ولري. خو په ټوله معنا سره په ټوله کې وګورو نو دغه نوی ځوان نسل چې کوم کارونه سرته رسوي دا ډېر هیله بخون کې دي، هغوی چې بډې راوهلې دي پروژه کې او پروژه په خوله دا منډې تړلې وهي، نو دغه یو عام ذهنیت دوی ته ورکړل شي او دوی ته په دې باوري شي چې دغه دوی مرسته په وړه وول لایق خلکو ته رسېږي، نو زه مطمئن یم چې خلک به ډېر زیات مرسته وکړي. او مرسته یوازې په دې معنی هم ده چې یو څوک دې راشي او هغه دې مالي مرسته زموږ سره وکړي، مرستې نورې برخې هم لري، یو شخص به مالي توان نه لري هغه کولای شي راشي په خیریه بنسټونو ځای هلته نور کارونه وي، یعنی عملي د لاس کار وي، ذهني کارونه وي، هغه دوی سره مخې ته ویسي، نو دغه ټوله کېدای شي په د خیریه بنسټونو په کارونو کې راشي.
ډېره مننه کور ودان. عاقف صاحب، وروستۍ پوښتنه دا چې هلته په کونړ کې د تاسو له خیریه بنسټ نه نور بنسټونه هم شته، نورې ټولنې هم شته چې په دې برخه کې فعالیت کوي؟
په کونړ کې خو یو بنسټ بل دی، خیریه بنسټ دی، البته ټولنې شته دی چې هغوی خو دا چې رسمن زمونږ خیریه بنسټ له دولت سره هم رجسټر ده، نو موږ چې کله د دولت سره رجسټر کوو په کونړ کې زموږ څخه یوازینی یو بنسټ مخکینی بل و چې هغه هم خیریه بنسټ و، او نورې فرهنګي ټولنې شته چې هغوی هم دغه فعالیتونه مخې ته وړي، خو مګر بنسټ چې کوم ده یو په کونړ کې بل ده او یو زموږ بنسټ خیریه بنسټ.
ډېره مننه، تاسو ته بریاوې غواړو په دې هیله چې تاسو په شان ټول نور هیوادوال مو چې هغوی واسه لري هغه بېوزلو وطنوالو او هیوادوالو ته مو مرستې ورسوي. ښه وخت ولرئ.
ډېره زیاته مننه تاسو هم چې موږ ته مو وخت راکړئ او زموږ مسیج مو نور
نه کړئ. مننه. سیال صاحب، راځو تاسو ته امتداد څنګه شفافیت په دې برخه کې ټینګېدای شي راتلای شي؟
ما مخکې خپلو خبرو کې یو اشاره دې خبرو ته لرله چې دلته په افغانستان کې اعتماد بیخي متاسفانه له منځه تللی ده. زموږ استاسې لکه څنګه چې مخکې تاسو په اولو خبرو کې یاده کړه چې موږ 50% خلک زموږ د فقر د کرښې ښکته ژوند کوي، نو د دې نه معلومیږي چې دا نور 30% خلک چې زموږ استاسې پاتې کېږي یا دا دي چې خپل ځان ته یو مړې ډوډۍ پیدا کولی شي، او یا دا دي چې تر څنګ یو بل انسان ته هم کومک رسول شي که چیر ته غم غو تاسو په دوه برخو وي شو داس فکر وکي چې تاسو 15% د اوس بډای هوادوال لري که دغه 15% بډای هوادوال خپل زکات خپل وشر خپل خیراتونه بیرته په دغه 15% یا 50% هوادوال باندې ویشي تاسو مطمئن اوسئ چې تاسو په ټولنه کې غریب سړی نه پات کیږي در حال کې چې موږ تاسو 15 کال مخ کې شپږ 13% دغه فقر لاره دا د 15 کال وروسته 15% تر پورته شوی ده یعنی اوس هم دغه مرډیره بده تشویش خبره نه کوي چیرته دغه افغانانو غواړي چې د نور افغانانو سره مرسته وکړي خو متاسفانه چې دوی خوونه هغه بډای هیوادوال نور داسې یو څه نه دي پاتې د اعتماد ځای چې هغوی پرې باور وکړي او هغوی دغه خپل شته یا دغه خپل امکانات وشر زکات هر څه چې وي هغه دې داسې یو چا ته ورکړي چې هغه دې په امانت سره ورسولی شي هغه مستحق کس ته ډیری وخت داسې کیږي چې په خپل خپلوان باندې وشل کیږي ډیری وخت داسې کیږي چې غلاوي ترې نه کیږي ډیری وخت داسې شوي دي چې دغه اعتماد د منځه تللی ده د دې اعتماد د رغښت په خاطر کله چې موږ نوی کار پیلاوو موږ د خپلو ملګرو سره یوه ژمنه وکړه چې کرایا د دې ترڅنګ که نور مصارف کیږي حتی د دفتر او دې ته ورته نور کیږي دا به موږ په خپل ځان باندې اخلو دا به موږ په دغه کومک د پیسو نه اخلو دویمه خبر څنګه کولای شو چې موږ مقابل لوری په دې باندې مطمئن کړو چې ستا امانت سلامت ورسېده مقابل لوري ته دا موږ د پاره ډېره ستونزمنه خبره وه د ډېر فکر نه وروسته هم یوازینۍ لار ده ومندله زکه تاسو که چیرته سوق د سره کومک کوي هغه تاسو ته بیخي اختیار درک چې دا تاسو خوخه د زیار څنګه کوي ما تاسو ته درکړي خو تر څنګه دې بیرته یې ساری او ته به ځان سره داسې تشویش کړي کېدای شي تا ترې نه هېڅ هم نه یې کړي خو ته به تشویش کړي چې ایا دا سړی په دې پوه شو چې ما دا کومک ورسو کنه نو موږ وویل چې راځئ په ټولنیزه رسنیو کې باید دغه د ټولنیز رسنیو کې انعکاس کړو چې تر څو پورې دا مقابل لوری پوه شي چې تاسې ته چې ستاسې کومک ورسېده هغه مقابل لوري ته یا هغه څوک چې مستحق و نو د دې په خاطر باندې موږ په رسنیو ټولنیزو رسنیو کې پیل وکړ د مقابل لوري نه به موږ بیرته اجازه هم اخیسته د مقابل لور نه به اجازه هم اخیسته که چېرته هغوی غوښتل چې نوم یاد شي نوم به مې یادوو که نوم یاد نه شي بیا به د نوم د نه ښودلو په شرط باندې غوښتل چې هغه پیغام ورسو تر څو پورې مقابل لوری په دې پوه شي چې ستا کومک ورسېده یعنې ده ته د ټولنیز رسنۍ د لارې دا پوهېده چې زما کومک هغه مستحق کس ته ورسېده د اعتماد سازۍ دپاره هم دغه کار کړی د ریاکارۍ په برخه کې مخ لومړی چې کله دغه د خیریه کارونو پایل وکړ شپون صاحب بجریان کې چې په موږ باندې دا نقد ډیر زیات کېده چې تاسو ریاکاري کوئ تاسو دوه روپۍ کومک راټول کوئ بیا هغه بیرته خلکو ته ورکوئ بیا خپل ځان ښایي بیا موږ د علماو سره کېناستو د هغو سره مو خبرې وکړې حدیث شریف مو راواخیستل د قرآني آیاتونه مو راواخیستل بیا به چې هر چا داسې کومنټونه کول هغو ته مو بیرته په مسیج کې دغه پیغام لیږه تر څو پورې چې حتی هغه ډیر کسان چې زه پیژنم ما چې هغه مخالف ول بده برخه کې ریاکاری ول وسغه په خپل په دغه برخه کې همکار دی او کوخه کې تر څو پر افغانان ته کومه کورس
تیر مننه او روته د خبرونه د اړیکه په لیکه باندې څوک دی لکه ما ځای اړیکه نیولې سلام علیکم
خبره کې روزا جی جی خوري سلامونه تاسو تاسو درنو ملمنو ته سلامونه
وعليكم السلام خاسته مهرباني وکوي تاسو څوک کوم ځای نه ماړي
کوي کور کاری صاحب پښتون يم د جوړجان د ولایت څخه د روزي مبارک تبریک کوم په دغه باره کې زما نظر دا دی ځوانان د ملت ملا تیر دی که د ملت ملا تیر سمې ټوله سم دي نو خبره دا ده چې ځوانان هر څه کولی
پښتون صاحب د موږ راغوري پښتون صاحب ښه دوی غږ موږ ته نه راځي نو راځو شمون صاحب دا چې یادونه اوس بل دا خو جلا بس دی چې اوس ریا کیږي یا مثلا بعض خلک له دې نه سو استفاده کوي هغه د دې د پاره چې یو شهرت ته ورسیږي او ځای ته ورسیږي هغه د عاکف صاحب خبره د خپل د ځان د ګټې د پاره ځینې موارد داسې کوي دلته افغانستان کې د تاسو په نظر څومره د دې ته اړتیا شته چې دغه موارد دې له نور خلکو سره شریک شي او کم د یو کمپاین په شکل یا عامه پوهاوی هوای وسی خلکو ته داتې یعنی ټول راسی ټول ځوانان یا ټول هغه کسان چې وس او راسی ورته غو کی څومره دا لازم کار دی
ډیر جالب پښتنه ده دې پښتنه ساز ډیر مخشوي ما ډیر بحثونه پکړی دي د ریا او د نریا په برخه کې ما مخکې غو د دنیا له خدمت ویل چې موږ مو سره خبرې وکړي زموږ ټولنه کې تاسو معلومه ده اکثریت ځوانان زی د ټوپک سلرانو لاسونه خپلې د غاصبینو د زمکو د وژن کو د ملت د غوی په ویلې کې کینی پاتسي د غوی نه مستقیم حمایت کیږي او یو ډول د خپل شخصیت جوړولو لپاره مثلا اکسپورت کې فلانی سپ سره یعنی دوی د د د د د د د هویت د بحران سره مخ دي. زویم که یو څوک دغه سکار کوي هغه ته څوک دومره بد نه وي، یو څوک چې د خیر کار کوي ولې په څوک بد وي؟ زویم چې هر سړی دې نر شي، هر سړی دې تکړه شي، چې راشي د خیر د اړخ نه، د خیر د زاویې نه ټولنه کې ځان مطرح کړي.
یعنی اته مشکل نست او تر دې ته مت تاسو طبعا ته په ټولنیزو رسنیو باندې سوشل میډیا باندې تاسو فعال یاست، لکه کله تاسو کوم عکس یعنی یو جالب خاطره کې در سره ووسی یا مثلا داسې عکس عمل د خلکو چې کله تاسو مثلا یو بې وزله سره مرسته کړې وي دغه پاړه خلکو ته وضاحت ورکړي، البته کوم مرسته تر تاسو رسیدلې وي او تاسو بیا بې وزله کسان تر رسوي دغه پاړه کوم عکس عمل څه جالب تاسو سره ست؟
زیاتره وخت داسې پیښیږي چې یو څوک دغه اړخ نه خبره وکړي، په ځای د دې چې تر څو که ممکن موږ آفلاین شوي یو په فیسبوک کې انټرنیټ سره وصل نه یو، تر څو چې بیا راځو زموږ په ځای نورو خلکو جوابونه ورکړي. دا ډېره جالبه ده او ممکن غورځنګ صاحب همدغسې هغه سره ډېر مخ شوی. یعنی خلک ډېر کوشش کوي چې سوشل میډیا په دغه اړخ کې د تبلیغ د بیخي وسیلې په توګه استفاده کړي.
سیال صاحب، تاسو طبعا چې ډېر وخت کېږي په دې برخه کې کار کوئ، څومره کېدای سي یو خو هغه سوشل میډیا چې دا اوس زخره زیاته فعاله ده په ټولنه کې افغانستان کې، خو د دې تر څنګ په ولایتونو او په سیم په لرې پرتو سیمو کې ښایي دې مسایلو نه څوک خبر ونه اوسي، لکه دغه ټولنیزې رسنۍ ونه کاروي، تاسو خپلې مرستې تر هغه خلکو څنګه یعنی همغږي کوئ او څنګه یې رسوي تر هغه ځایه؟
موږ کله چې په لومړي کال کار پیل کړ یوازې په کابل کې خدمات وړاندې کړل، په دویم کال موږ ننګرهار، کونړ او کابل کې خدمات وړاندې کړل، په دریم کال کې موږ تقریبا 12 ولایتو کې خدمات وړاندې کول، او لومړی مرستې چې موږ سره کېدلې هغه مو تقسیمولې په ولایتو، بیا دا غینه وروسته د خپل د ولایتو ځوانانو هغه د خپل تاجران سره خبرې کولې چې تر څو پورې مرسته وشي د خپل ولسونو سره، بیا نور په موږ باندې بار نه وو. سکهال لا تر اوسه پورې په کابل کې موږ سره دومره مرسته نه ده شوې، لکه ننګرهار چې موږ سره کوم مرسته شوې ده، په کابل کې دومره مرسته نه ده شوې، لکه نیمروز کې چې کوم مرسته شوې ده، په نیمروز ډیر لری پروت هیواد ولایت ده، په کابل کې دومره مرسته نه ده شوې، لکه قندار کې چې دا اوس موږ سره کوم مرسته شوې، په خوست کې موږ سره مرسته شوې ده. یعنی دا غو ولایت دي چې دوه کې تقریبا حتی آر غونډې ښکار کې د چوزوان یو تاجر ته ودرېږي ورته دی چې فلانی ځای کې یو کورنۍ د غریب ده، یو کورنۍ د سرپنان لري، یو کورنۍ د بیګاته د خوراک لپاره ډوډۍ نه لري، او ته یو 15 سره کوم کوکا. نن ورځ یو ځوان ورځي کینی ور سره خبرې کې قناعت ورکې تاجر ته تر څو پورې تر پیسې وخت یو کومک ور سره وکي. اوس ډیر تغیرات راغلي دي، حتی موږ اوس په فکر کیو چې په کابل کې باید دغه خدمات اوس پرې د دې په ځای یو بل خدمت تلاش واچو، ځکه په دې برخه کې اوس ډیرې ټولنې تقریبا زمونږ استاد په هر ولایت کې په لسګونو ټولنې دا اوس لګیا دي فعالیت کوي په دې برخه کې. نو اوس زمکه حتی ولسوالۍ ته ډیر ولسوالۍ سره د پولیسوالو کې اوس ډیری ټولنې لګیا دي هغه کومک کوي په دغه برخه کې. د ناروغانو سره دا کم چې سابو علاج ناروغان د مخکې شپون سب دی ماشوم کې ساو کړ ډیر دردون کې کیسه د فیسبوک کې تعقیبو دې ته ورته ډیرو قصو سره مخامخ شوی. اوس خلک کومک کوي د بهر نه کم افغانان چې اوس په بهر کې میشته، لکه څنګه چې عاکف صاحب اشاره لرله، ډیری ټولنه سره د بهر نه اوس مرسته کیږي، هلته ځوانان دی غوی لګیا دي فند راټولې هغه بیا لیږي افغانستان ته، ځنه ټولنه ته چې هغه ټولنه بیا بیرته دلته مصرفي. په ټوله کې ځوانان ان شاء الله چې داسې کوم ستونزه نه لري چې هغه د سو استفادې خو ته ولر شي، کې به د ډیر په کم مقدار کې دا کار کوي.
نشمون صاحب، راځو دې ته چې افغانستان نه بهر یو خو دلته خلک عملا تاسو ګوري چې مثلا یو کوم کس نه تاسو هغه مرستې ترلاسه کوي او دا ډاډ ورته ورکوي چې په بیوزلو ویشي، یو دا مسله ده. بل دا چې لکه افغانستان کې ځینې داسې کورنۍ دي، ځینې نه چې شاید اکثره داسې کورنۍ ووسي چې که تاسو ورسره د یو وخت مرسته وکړئ طبعا چې هغه خپل ځای ځان ته ثواب لري، تاسو به دغه د یو وخت لپاره یا دوه درې وختو لپاره لاسنیوی کړی وي، څنګه دغه یوه کورنۍ کېدای سي چې یوه کورنۍ تعقیب سي، یعنی تر هغې چې هغوی په خپل پښو درېږي د هغوی وضعیت سمیږي. دلته افغانستان کې ډېر کله چې موږ هم په خپل سترګو لیدلی دي خبری کو د موږ نور ملګری دی همدا سي تاسو پر نور ځوانان دي چې غوړي مرسته کوي غوې نو بیا چې دا سوال وکنه سي هغه کورنۍ سره کله مرسته کوي لکه یو ځل بس هغه بیا همدا سي پاتې په خپل ځای چې دغه توقع زیاتېږي نو دا مسله څنګه حل کېدای سي او دا چې کورنۍ همیشه تعقیب سي تر هغه چې غوړي خپل پخو باندې درېږي
پدې اړه یو خاطره درته ویم تقریبا څه باندې دوه کاله مخکې د کونړ نورګل ولسوالۍ کې یو کونډه وه او هغه د ټلیفون د لارې خپل غږ زموږ یو ژورنالیست ملګري ته رسوله او هغه په دې اړه پوسټ کړو تصادفي هغه پوسټ ما ولید شمیره متر وخت زنګ مې ورو بیا مغې چې خپل درد بیان کړ بیا د بل اړخ نه ځکه دلته خو ټولنه داسې جنگ متاسفانه باورونه وژني او مرزختونه ختمی نو په دې خاطر چې ځان ډیر مطمئن کم چې دغه څوک چې ماته مازنګ ورسره
شمن سبي تاسو خبر ته بيتروز ته هره نه کوي د ټلیفون په لیکه معنی ځکه د هیوادوال څه ځنګ وهې دوی ته بل منتظر وي چې اړیکه راوخت سل مهرباني وکړي څوک لکه مزه موړی کني ولې خور تاسو ګران ملمنو ته بلنه
کوم خدای دې چې جوړ اوروي او مننه الله مې منو دې رم خدای دې تر دې رلا ته ژوند لرې تر څو دې ملست نو رحم زیاد خدمت نو وکي محترم سال کنه مسې آیا په دې برخه کې د افغانستان حکومت له تاسو سره کومه سره ده انا او بل بهرنی عمل هغه افغانان کې غیر افغانان دي له تاسو سره کوم
ډېره مننه کور ودان سیال صاحب تاسو پوښتنې ته ځواب درکړي مهرباني شپون صاحب
نو په دې خاطر چې ما مخکې ویل جنگ چې دی په ټولنه کې باورونه وژني په ټولنه کې ارزښتونه وژني د جنگ سره په ټولنه کې ډول ډول مشکلات پیدا کیږي او دا غو فریبونه او فراډونه دي اکثریت خلق د خلکو د عاطفي او د احساس نه بده استفاده کوي او په دې خاطر چې ځان ډیر مطمئن کوم په مغه کلی کې یو بل دوست مې زنګ وه په دې اړه معلومات راکړل دغه کومه د ازمد ملګری د خور شاګرد پاتې شوی و مکتب کې نو هغه راته ویل چې د څک سې چې درته کړی د په ټلیفون هم دغه سکټ مړ د تر دې لا بدتر وضعیت کړه لغه ورسته ما مغه ملګری په واسطه باندې د کونډه مېرمنې او د غې د یوې ماشومي عکس چاته خپل پلار اعلان ولیدلی پلار د دې په لیدو کې نصیب نه وشوه پیدا شوی و خو پلار په مسافرۍ کې او په خدمت کې د پوس پلیکو کې نو دا ریاکس مونږ واخیسته چې په حجاب کې او چون په اطراف کې د مسایل ډیر مهم نیول کیږي ریاکس مونږ واخیسته فیسبوک کې مواچو د دې د قصه ټوله کټ مټو مر سره ولي کله ډیرو دوستانو کومک وک او هغه کومک ته مونږ له خره چورتو جلال آباد کې نور ملګرو سره کېناست مونږ ویل کده دستي ورکو نو په خپل ضرورتونه په یو څه وخت لپاره رفه کی خو سبب بیا زنګ وی چې ورور ز بیا نادارې مو بیا چینل لرم د خوراک لپاره نو د ټولو مشرانو ملګرو مشوره باندې مونږ بل خره دا تسبیح چې په همدغه پیسو باندې چې تر $3,000 تقریبا زیات کېدل په دې دوی ته یو کار روزګار برابر کو چې داغه کار روزګار عاید باندې دوی گزاره وکي یعنی دا غشتو مرسته په خپل ځای پات شو دا غوی په غاید گزاره وکي
بالکل یعنی دا سمرسته اوسي چې هغه به بل ورځ وکولی سي لغې نه استفاده وکي
دغه کار مو که چې دا غوی تم دا پیسې ورکړلې او بل خره د یو موټر چارم په وکړه خو اگر چې بیا ورسغه موټر کار ونه شو ځکه هغه کې نور پیسې تم ضرورت او جنجالونه و د ډریور پیدا کول د خټ ډریور چې بیا موټر وساتي بیا دا پیسې دوی واخیستلې خپل یو نږدې باوري کس سره په تجارت کې شریکې کړلې چې هغه ته بعد میاشتې معلومه ګټه راتله د دې نه بغیر د همدغه کونډې خور سره مونږ د زراعت وزارت لالاري همکارانو سره رابطه وکړه هغه ورته د کورنۍ باغچي سہولت برابر کچ هغه لته کول شي مختلف قسم سبزی لته تیار کی او به بازار ته وبسي خرڅه کی نو دغه سلاري چاره کیدل شي چې دغه کورنۍ هغه حالت نه راپورته شي او ځان به خپل مخکې
بالکل بله سیال سپ دیت رازو طبعا شمون سپ دیر خیر لاری خلکو تا یادوانه وکرده سی اغوی دا مسائل تاقیب که یعنی یو اغا مرسته سی یو زوان زی یا مثلا یو کس زی حال تا اغی کورانه سر مرسته کوی اغا دی یو وقت پاره اونو سی داسی مرسته او که سی اغا وکوله سی پخپل پخپل پخو باندی و دریگی کتا صورت او ای چه طبعا سی داوس یو ریدون که مو امان الله ننگرهار تماس نیوله و اغوی تاسو ندا پختنو کرد سی ای افغان حکومت لتاسو سر پدی بخ
دوامدار مرستو په اړه موږ دغه مرستې تقسیم کړي دي په څو برخو کې. یو برخه لکه څنګه چې شپون صاحب کیسه وکړه همدغه کیسې سره لرو او کیدای شي زموږ د سلب شاوخوا کې داسې څوک چې زموږ د مرسته اخلي او هغوی اوس په پښو ولاړ دي. د یو دوی داسې ژوندي مثالونه دي چې یو اوس په ننګرهار کې د ترکارۍ په منډۍ کې اوس تاجر ده، په هغې وخت کې مرسته غوښتله اوس تاجر ده، د پېښور نه چې راغلی اوس تاجر ده. دویم یو څوک چې میرمن و ماشومان یې نه پاتې کېدل، اوس هغه دوه ماشومان لري هغې سره چې دوامداره مرسته شوې ده، او خاوند یې معتاد و، خاوند یې مستی احتیاط نه راګرځېدلی، خو بیا هم وایي کله کله
په
دواړو برخو کې یعنې دوامداره برخه شوې ده، مرسته شوې ده. د افغانستان د حکومت په هکله موږ تقریبا په هغه اوایلو کې چې کله غوښتل بهیر رامنځته کړو، موږ اووه طرحې ولیکلې، اووه واړه طرحې مو د حکومت سره شریکې کړې. یوه طرحه متاسفانه چې ځوانانو چارو مینیت واخیسته اعلان یې کړه، کار یې بیا پرې ونه کړ، زموږ نه یې هم غلا کړ، خپل هم پرې کار ونه کړ. موږ غوښتل چې هغه نادره ځوانان چې باسواده دي اوس د افغانستان نه فرار کوي. تاسو کله چې دا نوی حکومت رامنځته شو، تاسو ولیدلی موږ او تاسې د 260 ضرب شاوخوا کې ځوانان په اولو دوو کلونو کې فرار وکړ د افغانستان نه، هغوی ټول باسواده ځوانان وو. موږ د هغو ته د کارموندنې په خاطر باندې یو طرح باندې کار کړی و چې بیا ځوانان معینت اعلان کړه، متاسفانه چې عمل یې پرې ونه کړ، که نه ډېر ځوانان به زموږ ستاسې اوس په کار بوخت و، په کار بخته و. دغه د غلاو ګراف، دغه د جنایي جرمونو ګراف اوس ډېر راښکته و، اما دوی پرې کار ونه کړ. حکومت ته وړاندې کړي، بهرنیو سفارتونو ته مو وړاندې کړي، داسې کوم خاص نتیجه مو ترلاسه کولای نه شوه، بیا هماغسې پاتې شوې. نور بیا موږ بیرته په افغانانو تکیه وکړه، ډېر مهمه ونه ګڼله چې باید حکومت ته تم شو تر څو پورې حکومت زموږ سره څه کومک کوي یا بهرنیانو سره څه کومک کوي. هو، په بهرنیو هیوادونو کې اوسېدونکي افغانانو بیا سره ډېره مرسته کړې ده. موږ او تاسې کمې یادېږي، پروسه کال څلور ځوانان په سربیا کې د موټر د ټکر له امله شهیدان سوی و، جنازې هلته وي. بیا په د حکومتونو ترمنځ داسې کوم هوکړه نشته ده چې باید دغه جنازې د حکومت په مصرف باندې را انتقال شي. د دې دپاره بیا په لندن میشتو افغانانو هلته انداز وکړ چې 20,000 پاونډه کېدل تقریبا د څلور وړه جسدونو چې را انتقال شي افغانستان ته. دا بیا هغوی وکړ او زموږ د لارې دا مرسته ورسېد تر څو پورې موږ جسدونه را انتقال کړل. یعنې د افغانستان نه بهر ډېر افغانان کومک کوي، خو بهرنیانو لا تر اوسه پورې په ځانګړې توګه په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. دا من لا ورور نه ډېره مننه.
ځوان دی اوسې شپون صاحب، دا چې تر اوسه پورې کوم بل اورېدونکی اورو چې ستا سلام علیکم، وخت مو په خیر، څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟
وعلیکم
السلام. مهرباني وکړئ
او زنا پښتنه مدا د زمنګ د سره بحث کوم کوکه ولا غاد سره پنا امکان اسمان له څنګه نه دارا سره کیږي سمای دوی مننه ملا سره کړه مې څه کار
نو مو څه
نو مې زفر ده
زفر تاسو ویلې چې ملول یست
مای دې مننه مې څه کار کوي نه ملا سره کړه دارا سره کیږي ما اسمان له څنګه نه نو سره پنا لره مننه نه تکې امکانات سره سره دا ورونه مې پښتنه دا زموږ سره به تمره سره وکړي او کنه.
طبعا چې په خبرونه کې به سیال صاحب او شپون صاحب تاسو نه مننه کور ودان، ان شاء الله تاسو به ځواب اوري په خبرونه کې. کچیر تاسو اجازه وي کولای سي د خپل ټلیفون شمیرې کوم کسان چې تاسو سره مثلا په اړیکه کې کېدای سي لغې لري ادرس ورته مو او ځواب ورته ورکړي. نو سیال صاحب
ظفر ورور، خدای دې وکړي چې تاسو زموږ آواز بیرته واورئ. موږ هغه کورنۍ سره مرسته کوو چې هغوی په هیڅ نه و باندې د ډوډۍ د راوړلو لپاره څوک نه لري، یعنی هغوی تکیه یې په ګاونډي باندې یا په درېمګړي شخص باندې. نو که چېرته تاسو همدغسې مجبوریت ولرئ او خپله معلولې بل څوک کورنۍ کې د نفقې د ګټلو لپاره ونه لري، زما د ټلیفون شمیره ده 0 شپږ 0 0 شپږ شپږ 0 0 یعنی 0 او 8 0 0 0 0 0 په دې نمبر سره اړیکه ونیسه. ان شاء الله چې موږ کوم مرسته تر لاسه کوو دا غینه به حتمی تاسو برخمن کیږي.
مننه اسیل صاحب. شمون صاحب تاسو کولای شئ چې د همغږي لپاره تبن تاسو ویل ټولنه نه لري خو په دې برخه کې کار کوي، تاسو کولای شئ خپل لغه د ادرس ته مشخصه کړئ کوم هوادوال چې بې وزله دي تبن غوي به خبرونه اوري ادرس ته مشخصه کړئ چې غوي به تاسو سره په تماس کې ووسی.
ظفر رور ته باید وایو کو بیرته زموږ غږ اوري، زه به خپل ټلیفون شمیره ورته ووایم، د ټلیفون په شمیره باندې واتس اپ وایبر هم لرو، که څوک کولی شي دغې لارې تماس نیولی شي هم ښایي مصرف یې نه راځي، یوازې مخ د انټرنیټ لګښتې راځي. پی د ټلیفون شمیره مې د 0 او 8 0 6 5 5 یعنی 0 او 8 0 6 5 5 5 8.
مانه نکور ودان. نو ان شاء الله قدرمنو اوریدونکو تاسو بعد موږ د قدرمنو ملمنو د ټلیفون شمیري اوریدلې وی بیا کولای سي چې دوی سره په تماس کې اوسئ، کوم کسان چې بے وزله دي او دغه امکانات نه لري چې ځان ته ورځنی چاري، یعنی دوی اقتصادي وضعیت دومره خراب دي چې خپل ورځنی چاري یعنی مختوړل نه سي، البته اقتصادي وضعیت خپل مختوړل نه سي. نو ویولاند ما وقفه خلو یا دما خلو بیرته ګرځو.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پانتون نه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
مګر دغه په خبره کوم واستوب واستي خبر نه کوم.
دغه زبر په یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسئ، مالو ته چې قانون به تطبیق شي، کله چې قانون تطبیق شي
انا ان شي دا د ملت املا تیر دی، کله ملت املا تیر سم نه ټول زموږ حساب سم دی، ډیر څه کوم خبرونه سوي دي چې کرکټ فوټبال
باز ډیر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو، که په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هيله چې هغه کچې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه سنځ له افغانستان څخه ټوله شي.
هر څه شنبه د ماپښین له 2 تر 3 بجو پري په ژوندې بڼه لا ازادي رادیو نه
چې دغه خلکو غږ.
ډیره مننه. بیا هم خراغلی موږ کولای شو دلته په دې خبرونه کې لکه څنګه چې دغه خبرونه مو دې موضوع لپاره ځانګړې کړې ده، دا چې موږ د بیوازلو هیوادوالو مشکلات حل شي که ټول نشي حلېدلی، د اقل په دې روزي میاس کې چې د عبادتو د طاعت میاس ده یو څه هیوادوال ته مرسته وسی. شپون صاحب په دې اړه غواړي د هغې کورنۍ کیسه یا د هغې کورنۍ ادرس او وضعیت تاسو ته مشخص کی چې هغه په ډیر بد وضعیت کې دی، کوم د مونږ شتمن هیوادوال چې همدا اوس خبرونه اوري دي واسه لري چې د کسانو سره یعنی بې وزلو هیوادوالو سره مرسته وکړي. نو شمون صاحب خو خپل شمیره تاسو ته اعلان کړه، هغه هم کولای شي چې شمون صاحب او سیال صاحب سره په تماس کې ووسي، له دوی سره مرسته وکړي تر څو دوی د دوی له لارې نه هغه نورو بې وزلو یعنی د هیواد د ټول هیواد په کچه یا بیلابیلو ولایتونو کې بیلابیلو سیمو کې بې وزلو کسانو ته دغه مرستي ورسیږي. مهرباني وکړئ شپون صاحب.
مننه. څو ورځې وړاندې زموږ یو دوست او لیکوال چې یو د خیر ټلویزیون سره کار کوي، هغه هم دغه سي د بې وزلو د لسنیوي خبرونه لري، هغه کیسه لیکلې و چې هغه د خپل خبرونه ثبت کوون کې کمرمای نه وغه څوک چې دغه خلکو د پیدا کولو په سیګرځي، دغه یو کیسه لیکلې و چې د دفتر نه یوتی و برته چې دفتر ته راغله نه هیلی و ډیر په بد وضعیت کې وخفو. بیا چې دوی ته پوښتنه کړې و چې څه کیسه ده، هغوی ورته ویل چې دغسې کورنۍ هم لیدلې ده چې کیسه یې درته وکړو، بیخي زړه یې لیکي. د دې کورنۍ نفقه ګټونکی چې و دا یو عسکر و او د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله ګارد پاتې شوی و. زما دندې چې نو په اجرایي ریاست غږ ده چې د دې کورنۍ پوښتنه وکړي مونږ کولای شو دوی ادرس ورکړو. ما یو څه هڅه هم کړې ده چې د غږ ور ورسوم خو متاسفانه نه یو بریالی شوي. سمی الله نومیږي او د کابل نه چې کله بدل شو په اردو کې و، د کابل نه چې بدل شو کاپیسا ته لاړ او متاسفانه کاپیسا کې په ځانمرګي برید کې شهید شو. د هغه اته یتیمان پاتې دي او که تاسې د کورنۍ وضعیت وینئ چې په څه قسم کور کې کرایي اوسیږي، په شمار 2-3 پیالې، 2-3 کاسې، 2 توشکه، یو خیرنه درۍ، دغه شیانې د کور هغه سرمایه و، نور هیڅ یې نه لرل. موږ چې کوم وخت کې ورغللو دغه ښځې دومره همت کړی و چې څلور اولادونه چې نسبتا غټان دي د مکتب کې چولیو درې ور سره چې یو پکې زویو درې لورګانه وي د ښځې چې موږ کیسه واورېدل یو وخت چې د ژوند روزګار نړی راتنګ شوی اولاد نفقه غوړي او مور خداسته معلومه ده چې تر هر چا مهربانه ذات ته په دنیا کې حتی خو بلاخره د مور د دې لپاره اراده کړې و چې د ژوند سختو نزان څنډې ته کې او د موګکانو دوای اخیستي و او په ماشومان د ځان راټول کړي و ټولې د ورستي ځل لپاره خپل کړي و ټولو ته یې کتلي و په سر یې لاس راښکړی و بلاخره دا دوای خوړلې وه دوای خوړلې وه خو کله چې ماشومان خو نه پوهېږي چې مور هم څه وخوړل او حالت نشي درک کولی کله چې وضعیت یې خراب شوی دی دوی پوه شوي دي دوی یو دم چغې جوړې کړي دي ګاونډیان چې را رسېدلي پوه شوي دي ورته ویلي دي چې دغسې څه شی وخوړل او دغسې وضعیت یې راغی نو ګاونډیانو چې دوا لیدلې د خلطه ملته تور شیان یې لیدلي په دغسې وضعیت کې هغوی دستي موټر کې اچول دي روغتون ته رسول د معده ورته اینځلې وه خو خلاصه دا چې دا کورنۍ اته یتیمان لري پی وی جنکۍ دی یو هلک دی او په ډیر بد وضعیت کې دی دوی ته ځینو دوستانو کومک کړی اوس هم زموږ یو استاد د سلواک هېواد نه البته د هغه مېرمنې کومک کړی و مېرمنې هم ورسره ملته سلواک کې اوسي او مېرمنې په داسې حالت کې ده ته مسج کړی و چې هغه خپله روغتون کې بستر وه ده ته یې زموږ د پوست سکرین شاټ لیږلی ورته ویلو چې زما د شخصي پیسو نه دې کورنۍ ته یو سل یورو ولېږه چې یو څه ګزاره یې پې وشي هغه سل یورو راغلي دي زه به انشاءالله نن راواخلم چې د دې ځینه ووتلو نو زما د دې ځینه په اجرایه ریاست غږ دی چې د خپلو دغسو خادمانو غږ واوري د هغوی د کورنۍ معلومات وکړي او د هغوی د اعتمار یو پوښتنه وکړي
ډیره مننه ډیره مننه شپون صاحب انشاءالله چې نه یوازې اجرایه ریاست هغه ټول نور هیوادوال مو چې هغوی وسی لري لکه څنګه چې لږ مخکې مې یادونه وکړه نه یوازې دا چې بېوزله کسان زموږ د خپرونه اوري خپرونې موضوع باندې سر خلاص ده هغه کسان چې شتمن دي هغوی هم کولی سي سیال صاحب او شپون صاحب همدارنګه نور ځوانان نورې ټولنې چې په افغانستان کې فعالیت کوي هغوی ته دغه مرستې ورسوي چې هم د دنیا کې خو هغوی دپاره به مرسته واوسي تاسو وجدانونه به ارامه سي او د آخرت دپاره به هم یو څه درته واوسي ډیره مننه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو دا چې راغلی دلته موږ سره په خبرونه کې برخه واخیستله باس مو خلکو ته په دې تړاو اما په هوای ورکه په دې هیله چې افغانستان کې کوم بېوزله کسان چې دا تاسو یې یادونه وکړله کیسې وکړلې دلته دا د نیمای زیاتو افغانانو د شاید دی وی کورنۍ یا دوه کورنۍ یا د خل دی یو ماشوم کیسه ووسی خو له نیمای زیات داسې افغانان ستاسو په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي هغه کې بي ځای سوي دي یا همدا بېوزلینه دوی رنځوري او بله به وځلی سره مخ دي په دې هیله چې افغانستان کې د غستون د نور ټول ستونزو چې هغه امنیت د امنیت خوندې سي امنیت راسي او امدارنګ د غستون زه هم یو وخت خلاص سي او ټول افغانانو کولی سي خپل پکو ودرېږي د خبرونه موضوع مو هم دا و چې تاسو ووریدل کولی سي شپون صاحب او سیال صاحب سره له خبرونه وروسته تماس ونیسي نور سره خبرې وکړي چې تاسو غواړئ مرسته وکړي چې تاسو مرسته ورنه غواړئ په دوه حالت کې ورسره خبرې کولی سي مننه چې موږ د خبرونه موضوع مو ووریدل مو اورید ډیر مننه ښه وخت ولري خدای پمن
کسرت محمد نوے پیدا کسرت محمد نوے پیدا پیدا کری بخدے نوا دا دنیا پیدا کری بخدے نوا دا دنیا حصہ
کسرت دا محمد نوے پیدا 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 کل جہان دا محمد پوری پیدا شو کل جہان دا محمد پوری پیدا شو کل جہان دا محمد پوری پیدا شو محمد دے دے تمام جہان آباد محمد دے دے تمام جہان آباد پیدا کری بخدے نوادا دنیا پیدا کری بخدے نوادا دنیا کسرت دا محمد نوے پیدا کسرت دا محمد نوے پیدا نبوت پا محمد باندی تمام شو نبوت پا محمد باندی تمام شو نبوت پا محمد باندی تمام شو نشتا پسل محمد انبیاء نشتا پسل محمد انبیاء پیدا کری بخدے نوادا دنیا پیدا کری بخدے نوادا دنیا کسرت دا محمد نوے پیدا نوری کل واڑا صفات دی فرشتیا پیدا کری بخدے نوادا دنیا پیدا کری بخدے نوادا دنیا کسرت دا محمد نوے پیدا خدے نکڑی لدی درا جدا پیدا کری بخدے نوادا دنیا پیدا کری بخدے نوادا دنیا اللہ
جنگ زره چي دا سمي بدي سيغي
په واسيما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نسلو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوي.